د مهمو خبرونو سرټکی اوري. د غزي د شمال نه د خلکو تیخته په سلګونو زره فلسطینیان د اسرایلو د وایي بریدونو لويري له غزي تړانګ څخه جبري وتلو ته اړ شوي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر د روانې جګړې د هر څه ژر بندولو لپاره منځني ختیځ ته ورغلی. هرات کې د زلزلو دوام او د مرستو څرنګواله په تیرو 44 ساعتونو کې په هرات کې څو پرله پسې زلزلې شوي او په لسګونو کسان ټپیان شوي دي. چارواکي وایي زیانمنو سیمو ته بیړنۍ مرستو رسولو هڅه کیږي. او په پاکستان کې د افغان کډوالو د خوندیتوب غوښتنه په پیښور کې افغان سوداګرو د افغان کډوالو او سوداګرو د خوندیتوب غوښتنه کړې. سوداګر وی په پاکستان کې څلويخ سلنه سوداګري د افغانانو له لوري کیږي.
سلامونه ستړي مشي. نن یک شنبه ده د اکتوبر 15مه او د میزان یا تلې د رښتمنې ته تاسو د امریکا غا غاښنا ټلویزیون خبرونه ګوري. هیله ده چې نیم سات موږ سره اوسئ. یو یادونه دام کوم چې په غزي تړنګ کې د اسرایل او حماس د ډلې ترمنځ روانې جګړې وروسته حال به د خپل همکار احمد الله ارچوال نواخلم چې دلته په سټوډیو کې براسري او ترڅنګ د افغانستان د کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې د افغانستان د ټیم د لوبو چمداننن یو لوب روانه ده. تفصیل به او تبصری به او نور معلومات به د خپل همکار جعفر خان سره نواخلم چې دلته سټوډیو کې براسري. دواړو نه مننه چې راسره یاستئ. لږه شیبه کې تاسو ته راګرځو. د اسرایل او حماس ترمن جګړه لا هم روانه ده. اسرایل د غزه په شمال کې د میشتو فلسطینیانو نه غوښتنه کړې ده چې سیمه پریدي او احتمالا چې د تازه بریدونو تیاری نیسي. د حماس او اسرایل د رواني لانجې د پایتر سوالو د پاره په نړیواله کچه حالې ځلې هم شروع شوې دي. لکه مې چې یاد کړه نور جزئیات به د خپل همکار احمد الله ارچوال نواخلم چې د دې موضوع تعقیب کړي د دلته په سټوډیو کې را سره ده. ارچوال سب ستړي مشي. د سې تازه حال څه ده خصوصا په غزه کې ورستي معلومات سره رسیدلې دي مهرباني.
اسرائیل دی پایز واکونو د شمالي غزې څخه فلسطینیانو ته د وټلو امر وکړ له غیره په دی خو یو لوش می فلسطینین له غزې څخه د وټلو کوشش کوي او ځنې وټل دي. اسرائیل واکونو نن حماس په دی خبره چې ګویا حماس له غزې څخه د فلسطینیانو د وټلو مخنیوي کوي تورن کړي. ستونزه دا ده چې له غزې څخه وټل ټول لارې بند دي. د امریکا حکومت له مصر څخه غوښتي چې له غزې خه مصر ته غزیدل لاره رفا پرانیزي خو مصر تر اوسه پورې دغه خبرې لمنلو انکار کړی دی. د دې سره هممهاله د حماس او د اسرایلو ترمنځ د جګړې د ختمولو او یا د ودرولو لپاره نړیوال فشارونه هم دوام لري. د امریکا د بندر د امریکا ولسمشر نن د اسرایلو د لومړي وزیر سره خبرې کړې دي او هغه ته د اسرایلو څخه د امریکا د بشپړ ملاتړ اطمینان ورکړي. بلخو ایران اسرائیل ته خبرداري ورکړې ده چې په غزه کې د جګړه ودرې. په ورته وخت کې روسیې د امنیت شورا څخه غوښتنه دي چې د بشری مرستو لپاره د یو داسې قرارداد چې په لړمحال کې اوربند تضمین کړي سبا رائے ورکړي په ملګرو ملتونو کې. آشنا سه بوس چې له شمالي غزه څخه د خلکو د وټلو لپاره د اسرائیل او زربولجل را پنيشتې کېدو دي. اسرائیل یو لوش ځواکونه د غزي او اسرائیل په پوله ځای په ځای کړی دي او دا ښکاري چې اسرائیل وی جګړې ته چمتواله نيسي. په غزه کې بشري حالات او د حماس لخوا د اسرائیل او اسرائیلي بندیانو نیول دوه نور ستر موضوعات دي چې د محل پر ګرم بحثونه روان دي.
مننه ارچوال صاحب. موږ به خامخا تفصيل ګورو چې څه انکشافات راځي هغه به خلو لیدونکو سره به هم شریکو. کور ودان د وسط په درنو لیدونکو په سلګونو زره فلسطینیان د شنبه په ورځ باندې یعنی پرونی د غزه د خار تختیدل پیل کړی دي ځکه چې وې د سیمه ماسره د اسرائیل احتمالا د ځمکنیو عملیاتو د لپاره تیارې نیولې ده. بل خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن د منځنی ختیځ په وو هیوادونو کې خپل ډیپلوماټیکو هڅو حلو زالو ته دوام ورکړی دی څو د شخړې د خبرېدو مخه ونیول شي. بلنکن حتی د خپل چینایي سیال سره هم تماس نیولی دی چې هر څه زر په منځنی ختیځ کې د شخړې د مخنیوي هڅه وشي او نتیجه ورکړي.
په اسرائیل باندې د حماس تور په خودو وحشیانه بریدونیونه روسه اسرائیلی ځواکونه د غزې سره په بولې کې اوسیدونکو ته خبرداري ورکوي چې د خارا دی وزي سو دوی په ځمکني عملیاتو سره د حماس عملیاتي ورتیا مکمل د منځه یوسي ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو سازمانونو خبرداري ورکړه چې په غزې کې اوبه په کمیدو دي او د جګړې په ډګر کې د غزې د شمالي سیمو نه د یو ملیون کسانو د وطن وښتنه خطرناک او په ځینو مواردو کې ناشونی ده. د روانو تاوتریخوالو په ترڅ کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن متحده عربي اماراتو ته سفر وکړ. هغه د جګړې د خبرېدو د مخنیوي لپاره وو هیوادونو ته سفر کوي. بلینکن په ابو ظبي کې هغه ځای ته لاړو چې یو جماعت، یو کلیسا او یو کنيسه پکې شته. بلینکن په دیوال کې یو تیګل اسلیکړه او پری ویلیکل په تیار کې رڼا. تر دې مخکې بلینکن پریاس کې د سعودي سیال سره خبري وکړې. هغه یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د اسرایلو د ملکی وګړو په وړاندې د ترسره شوې ظلمونو وروسته د حماس سره نور د معمول په سیر معاملې یا چلند نشي کېدی.
Hamas is not representative of the
Hamas da Palestin da khalko astaz ne de aw na dratlun ki da para da hagoi mashru hili matrah kawi Hamas yu atrah gar dal da yu azana ya chandai da Israel dawlat langawal aw da yahudan wajil di aw da muhima da chtola nadai warta uguri
د سعودي د بهرنو چارو وزیر ویلي چې دا مهمه ده چې د هر چا لخوا په هر وخت کې د ملکی وګړو په نخ کول وغندل شي.
We need to work together to find
Mongaltiala ruchidatav trikhwali ladi dawrina da watul lo para pagada karuku da haga sidi chi mong pri waqiyan bayt tamarkuzuku da trikhwali ta da dawamdar rastanedo da khatmawul lo para bayt gadi hatsi ushi da de prata batul mulki wa gulo ta tawan rasigi tal ba dwara khawi mulki wa gadi wi chi qiyamat yada kawi.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبدالحیان د شنبې په ورځ په اسرائیل غوغو کو چې په غزه خپل بریدونه ودروي او خبرداري وکړي چې جګړه د منځنی ختیځ نورو برخو ته هم غزي کې نو حزب الله به هم په جګړه کې شامل شي چې په کومه کې به اسرائیل هم سخت زیانمن شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل چې بلینکن د شنبې په ورځ د خپل چینایي سیال وانګ یی سره هم اړیکه ونیول او یو ساتي ټلیفوني خبري وکړي او ټینګار وکړي چې دا د هر چا په ګټه ده چې نورو هوادونو ته د جګړې د خبرېدو مخاوني سي. نظرانی یوسف سي، امریکا غاک، واشنگتن.
د اسرایل او حماس ترمن د جګړې یو ونې پوره شو. تیرون کې په دې باور دي چې د روانې جګړې د پراخېدو خطر لا هم موجود دی. دلته په واشنگتن کې د اټلانټیک د شورا په څېړنیز مرکز کې د رفیق قریری د مرکز او د منځني ختیځ د پروګرامونو مشر ویلیام وشلر زما همکار احمد الله چوال سره په یو مرکه کې ویلي دي چې حزب الله د اسرایل او حماس ترمن روانې جګړې ته ورودانګي دا کار به روانه جګړه ډیره پراخه کړي. ویلیام وشلر ستدي پوښتنه چې حماس ته خوانه د لوی شمیر يرغمل شو اسرائیلانو موضوع به څنګه حل شي د ستاب سره وکړه.
اوس مهال هغه هیله چې موږ یې لرو هغه داده چې د قطر فشان منځګړي چې پر حماس غیزه لري و بکړای شي د بندیانو د پریښودلو لپاره پر حماس فشار راوړي. دا یو جنګي جرم دی. آن نظامیان او نادولتي سازمانونه هم ملکیان نه عمل کوي. که دوی دغه بندیان خوشي نه کړي دا به د اسرائیلو پوځ لپاره یو نوی پیچلی حالات رامنځته کړي. د دوی د پوځي موخو نوملړ ته به د بندیان خوشي کول هم شامل شي. بله خبره چې باید یادونه وشي هغه داده چې په دې بندیانو کې ډیری د امریکایان او د نورو هیوادونو اتباع هم شامل دي. امریکا او دغه نور هیوادونه د بندیانو د یرغمل کیدو موضوع له نږدې څاري.
دا لومړی ځل دی چې اسرائیلو په دومره لویه کچه تلفات ورکړي. دا کار به د اسرائیلو او فلسطینیانو راتلونکي اړیکې څنګه تعریف کړي؟
د دې پوښتنې ځواب باندې موږ اوس نه پوهیږو. هغه څه چې موږ پرې پوهیږو دا چې د دې چارې اغیزې به زیاتې وي. موږ اوسني حالات د فلسطینیانو د دویمې انتفاضې سره پرتله کولای شو. دویمې انتفاضې د اسرائیل او فلسطینیانو پر اړیکو ناوړ اغیز وکړه او د اسرائیل کورنۍ سیاست د تل لپاره اغیزمن کړ. د دې اغیز تاسو له دې معلومه کړئ چې د 15 کلونو په انتفاضه کې چې څومره اسرائیلیان وژل شوي دا ځل هغومره په ورځ ووژل شول.
اجازه راکړئ چې په غزه کې د بشري حالتو په اړه پوښتنه وکړم. له غزې راغلي راپورونه په غزه کې د درملو او نورو اړینو موادو د کمبود خبر ورکوي. ملګرو ملتونو له اسرائیل او غزې ته د مرستو رسولو لپاره له اسرائیل اجازه غوښتي. تاسو په غزه کې بشري وضعیت څه ډول ارزوي او فکر کوئ اسرائیل به ملګرو ملتونو ته غزې ته د مرستو رسولو اجازه ورکړي؟
زه فکر کوم دا مهال په غزه کې بشري حالات ډیر ننګونکي دي. له ډیرو اړخونو هلته په خوا هم حالات خراب وو، خو دومره بد نه لکه چې ادعای کېدله. خو نن سبا هلته حالات ډیر خراب دي. اسرائیل له هوا بمبار کوي. د اسرائیل له خوا د نظامي عملیاتو پر مهال زه فکر نه کوم چې اسرائیل به غزه ته د څه شي د وړلو اجازه ورکړي. د دې لامل دا دی چې د دې پوره تضمین نشته چې هلته څه وړل کیږي. د اوس مهال پاره زدا سي تصور کوم چې اسرائیل به څومره چې ممکن وي پر خپل پولو قیودات سخت کړي. زه د بل ډول بلګون تمام نه لرم.
د اسرائیل او فلسطینانو سره د ملاتړ لپاره بیلابیل لوري غوونه پورته کوي. فکر کوي دا سي لارې چاري چې د جګړه کې د نورو د ورګړې دوه مخاوني ولششته.
That is the most important question right.
دا مهال دا تر ټولو مهمه پوښتنه ده، ځکه که په ښکاره ووایو که جګړه محدوده پاتې شي حماس جګړه بایلي. یوازینی لار چې حماس دا جګړه ګټي هغه د روانې جګړې پراخول دي. حماس په فعال ډول د فلسطینیانو تر واکمنۍ لاندې ویدیزي کرانې ته دا جګړه خپرول غواړي تر څو د دویمې انتفاضې لپاره عربي توکمه اسرائیلیان وهڅوي. دوی دا کار پخوا هم کړی وو. زه فکر کوم د دې دواړو امکان محدود دی. حقیقي ویره په جګړه کې د حزب الله ورګډول دي.
ښه، دغه زما بل پوښتنه وه. فکر کوي حزب الله به په جګړه کې ورګډ شي؟ که دا کار وشي بیا به حالت پر کوم لوري لاړ شي؟
حزب الله د حماس په پرتلا زیاته پیاوړې ده. که د اسرائیل او حزب الله ترمنځ جګړه رامنځته شي دا به ډېر ژر له یو نڅه هر اړخیزې جګړې ته واوړي. که حزب الله جګړه کول غوښتلی هغه مهال چې حماس پر اسرائیلو حیرانوونکی برید وکړ هغه وخت به یې برید کړی وای. حزب الله هغه فرصت له لاسه ورکړ، خو اوس هم خطر موجود دی. دواړه ګروپونه د ایران لخوا زیات ملاتړ ترلاسه کوي. همدا لامل دی چې امریکا سیمې ته په دې خاطر چې د حزب الله د خطر مخه ونیسي پوځي بیړۍ لیږلي.
غزه به د حماس له موجودیت پرته او د حماس په موجودیت کې څه ډول مدیریت شي؟
It's an excellent question. Right now,
دا یو ښه پوښتنه ده. دا مهال د اسرائیلو لومړیتوب دا دی چې حماس بیرته په غزه کې د یو برلاسي ځواک په توګه د بیا رامنځته کېدو مخه ونیسي. په دې اړه چې دا یو پوځي موخه ده، په اسرائیلو کې همغږي موجوده ده. دا مهال درې احتمالات موجود دي. لومړی، د اسرائیلو لخوا د غزې اشغال. دویم احتمال، د فلسطینیانو د ادارې سره د غزې په کنټرولولو کې مرسته. او درېیم احتمال، د داسې یو چا چې د حماس سره اړیکې نه لري رامخته کول دي. دا ټول تر اوسه روښانه نه دي. اسرائیلیانو لا وارد مخ خلې یو کال را په دې خوا څخه په دې اړه فکر کاوه.
او په افغانستان کې په تیرو څلیرو ساعتونو کې د افغانستان لویدیز ولایت هرات کې تر اوسه پورې 15 ځلی زلزلې شوې دي. په هرات کې د بیړنیو مرستو د ډلې د مشر په وینا تر اوسه یو تن مړ او شاوخوا 150 نور زخمیان شوي دي. د چارواکو په وینا کېدلی شي چې ځاني زیانونه تر دې هم زیات شي، ځکه د ټولو زیانمنو سیمو احوال نه لري. په همدې حال کې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د نننۍ زلزلې وروسته 140 زخمیان د هرات او زوی روغتون ته او یو شوي نور روغتونونو ته رسول شوي دي.
له هرات ولایت نه عیني شاهدانو امریکا غږ ته ویلي چې په تیرو 40 ساعتونو کې دغه ولایت څو ځلې زلزلې لرزولی دی. د امریکا د متحده ایالاتو د جیولوژیکي سروې ادارې د معلوماتو له مخې په دغو زلزلو کې یوه یې چې سهار 8 بجې او 6 دقیقو کې پیښه شوه نسبتا سخته زلزله وه چې د ریختر په کچه 6.3 درجې ثبت شوي. د روغتیا نړیوال سازمان د ایکس په ټولنیزه شبکې کې په خپل پاڼه لیکلي چې د نننۍ زلزلې وروسته 140 ټپیان د هرات حوزوي روغتون ته او یو شمېر ټپیان په هرات کې نور روغتونونو ته انتقال شوي دي. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خبرونو رئیس د ټپیانو سربیره د یو تن وژل کېدو خبر هم ورکړی.
دا ډول زلزلې کېدای شي ځینې ټکانونه هم ولري، نو په هر اندازه چې زلزله سطحي او لوی وي نو په هماغه اندازه د وروستیو ټکانو د پیښېدو امکان هم زیات وي. او دغه وروستي ټکانونه لاستي زلزلې وروسته معمول دي او په ټوله نړۍ کې پیښېږي. نو په دې ډول حالت کې هیله دا ده چې خلک له ډاډ او صبر څخه کار واخلي او سربیره پر دې ښه دا ده چې خلک بیداره اوسېږي، خپل کورونه درجه بندي کړي چې په کومه کچه خراب شوي او په کومه کچه د اوسېدو وړ دي.
د اروپا مدیترانې د زلزلې پیژندنې مرکز په تیر یو اونۍ کې د افغانستان په لویدیځ کې شاوخوا 3 لوی او کوچنی زلزلې ثبت کړې دي. د ملګرو ملتونو د ادارو د راپورونو لمخې په تیرو زلزلو کې زیات ځانی او مالی زیانونه د هرات ولایت زندجان، انجیل، کشک رباط سنگی، گلران، کوهسان او د دغه ولایت مرکز په ځینو برخو کې پیښې شوې دي.
در وخت کې اومدم به زین منزل کې رسیدم، هیڅ کس شهیدار نه دیدم، تیر از انمی جمعن کې دیدم. این شلوار اولاداکای من عزیزم بند دلم انمی بومنده، باقی خانواده همه رفت، خود من موندم و خدای من.
په دغو زلزلو کې د وژل شوو او ټپیانو کره شمېره نشته، خو د ملګرو ملتونو د مرستې د همغږۍ ادارې په وینا تر اوسه 296 تنه وژل شوي او 488 په شاوخوا کې کسان هم ټپیان دي. احسان الله ریوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
د هرات په ولایت کې چې زلزلې درنه مرګ ژوبل اړولې او سلګونه کورونه پکې ړنګ شوي دي، ځایي خلک زر تر زره د بیرته جوړېدلو غوښتونکي دي. ځپل شوي کورنۍ وایي چې په بیابانونو کې شپې سبا کوي او هیله لري چې د دوی د ړنګو شوو کورونو د بیرته جوړېدو چاره وشي.
هرات کې زلزله ځپلې کورنۍ د طالبانو په حکومت او نړیوالو ادارو غږ کوي چې د دوی ړنګ شوي کورونه د بیرته ودان کړي، ځکه ولسي خلک یې د بیا جوړېدو وسنه لري. د هرات په 15 ولسوالیو کې له درنی ولسي مرګ ژوبلې سره سره اټکلن له زرو ډیر کورونه زلزلې ړنګ کړي. که څه هم د خیر ښېګڼې نړیوالو ادارو زلزله ځپلو ته لومړنۍ اړتیا وړ مرستې رسولې، خو ځایي خلک په تمه دي چې د دوی ړنګ شوي کورونه بیرته ودان کړي.
رسیدگی مامو میه کننی با مو رسیدگی کلمو در نفر خانواره به تیگ خیمه نی مامو خرچی را رسیدگی میکنن نی شهر رسیدین داکتر مامو رسیدگی میکنن که داکتر شهر رسیدگی میکنن بگم خو میکنن مامو نمیکنن.
مو فقط از دولت مو خواهش مو امینه که با مو یک سرپناه بده، مو یک جای بباره که سرپناه باشه. مو اصلا کمک میده نمیده، مو اون مشکل نداره، فقط خونه مونه با مو بده، یک سرپناه با مو بده که مو یک جای به دوستایی که بمونده با امینه داخل خونه باشم، یک جای سرپناه داشته باشم.
ل زلزلی ورسته توپانونو د غنو کورونو خیمیم لخی استلی او اید هوا په یخی دو سر دوی لا نور لستون سره مخامخ کی دیشی.
توپان آماده که یعنی خیمه ما چپه کرده چوزی پوش ما رو درک شونه که به کدو کمپه به کجا هست کجا نیه. اگر دولت میخواهی که ما رو همینجا نگاهونی کنه، خب ما رو بکوش از اینجا که جایی که ما رو انتقال نده از کشتن با ما بیتره.
خود طالبانو د حکومت د رئیس الوزراء اقتصادي مرستيال مولا برادر چې په خپل هرات ته ورغلی او ویلې دي چې زربه دوران شو کورونو د بیا جوړېدو چارو کې او ولسی خلکو ته ډاډ ورکړي چې مینه به په اساسي ډول ورغی.
افغانستان اسلامي امارات وجته ژوند دي چې دغه خراب شوی کورونو ته چې تقریبا تر 1500 د زور سره تر 1500 پورې به تقریبا کورونه خراب دي. دغه د پاخه جوړولو مشتاست اطمینان درکو چې دا به جوړیږي.
د طالبانو د حکومت د غلوړ پوله چارواکه په دسی یو وخت ډنګ شو کورونو د بیرته جوړېدو ژمنه کوي چې تیر کال د پکتیکا او خوست ولایتونو زنو ولسوالو کې زرګونه کورونه زلزلې ویجاړ کړي او چې د طالبانو د حکومت او زنو مرستندوی موسسو لاړخه د بیا جوړېدو ژمنه شوي وي. او اند کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان عالی کمشنرۍ دغه کورونو د جوړېدو چارم شروع کړي وي. خو افغانستان کې د ملګرو ملتونو په یوې اړوندې ادارې کې وی با خبره سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې تر اوسه دا کار په بشپړ توګه نه دی ترسره شوی. دغه سرچینه چې د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي نومې واخستل شي، زیاتوي چې دوی د پکتیکا په ګیان او برمل ولسوالیو او د خوست په سپیره ولسوالۍ کې شاوخوا 1400 کورونه جوړول چې له دې شمېره اعلان نمایي جوړ شوی دی. دغه سرچینه وایي چې د بودیجې کمښت لامل شو چې ټاکلې اندازه مینې جوړې نشوې. د هرات زلزله ځپلې کورنۍ په تمه دي چې حکومت او نړیوالې ادارې دي له دوی سره کړې ژمنې زر تر زره پوره کړي، ځکه په ډېرې سختۍ کې شپې ورځې تېروي. سبیح الله غازی، آشنا تلویزیون.
او د افغانستان د پخوانی پاچا امان الله خان غازی لور شهزادګۍ هندیا د 94 کلونو په عمر په ایتالیا کې مړه شوه. د شهزادګۍ هندیا لور سوریا ملک د خپل مور مړینا په فیسبوک کې تایید کړی ده. میرمن ملک په فیسبوک پاڼه کې لیکلی دي چې مور یې د جمعې په ورځ د اکتوبر په 14مه چې د میزان 28مه نیټه وه د ماښام په شاوخوا 2 بجو مړه شوله او د خښولو فاتحې مراسم یې هم د کورنیو د غړو ترمنځ شوي دي. د شهزادګۍ لور سریا ملک هم لیکلی دي چې مور یې په تیرو 4 لسیزو کې د خپل عمر ډیره برخه د افغان ولس سره مرستې کولو کې تیر کړی دی. هغې د 1990 په لسیزه کې ګڼ شمېر اروپایي هیوادونو ته سفرونه وکړل چې د طالبانو هغو پالیسیو پاکله د نړۍ پام جلب کړي چې د میرمنو عزت یې لرل. شهزادګۍ هندیا د غازی امان الله خان تر ټولو کشره لور وه او په تیرو 10 کلونو کې افغانستان ته 2 ځله سفرونه هم وکړل. د رویټرز خبری اژانس لیکلی چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین به په روان اونۍ کې د چین د جمهور رئیس شي جن پینګ سره د همکارۍ د ټینګولو په مقصد لیدنه وکړي چې د امریکا د دغو دواړو سترو سیالانو ترمنځ څرګنده شوې ده. پوتین به د اکتوبر په 14 او 13 نیټو کې په بیجنګ کې د چین د یو کمربند او یو سره کونډې کې ګډون وکړي. دا د هغه دغه لومړنی سفر دی چې د جرمونو نړیوالې محکمې پرې په اوکراین کې د ماشومانو په اخراج د مارچ په میاشت کې د نیولو حکم ورکړی. چین او روسیې د 2022 میلادي کال په فبروري میاشت کې په خپلو منځو کې د بې اندازې او بې حده همکاریو اعلان کړی و. او د پاکستان پوځ وایي چې تیره شپه یې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې شپږ وسلوال وژلي دي او اته نورې ټپیان کړي دي. پوځ د یکشنبې په ورځ یعنې نن یې ویلي دي چې په دې عملیاتو کې چې د شمالي وزیرستان په میرني ولسوالۍ کې شوي دي د وسلوالو سره د ډزو په تبادله کې د پوځ یو سرتیری هم وژل شوی دی. د پاکستان د پوځ په وینا د وسلوالو د مورچلو او مرکزونو یو شمېر وسلې او مهمات هم ترلاسه شوي دي. شمالي وزیرستان د لسیزو رئیس د پاکستان د حکومت د مخالفو وسلوالو خوندي او پټ ځای بلل کیږي، خو په 2014 میلادي کال کې د پاکستان پوځ هلته په دینوم چې وسلوال سختریزه وځپي پراخ عملیات وکړل. او رازو د کرکټ په نړیوال جام لوب کې د افغانستان ټیم نن لګ امدا اوس بلکې د انګلند د ټیم سره سیالي لري. د نننۍ او نورو لوبو جزئیات مبارک به د خپل همکار او د کرکټ د مبصر محمد جعفر خان نظر واخلم چې ما سره دلته په سټوډیو کې ده. خان صاحب ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلی او پوښتنه مې دا کوله چې سپیګم د کرکټ لوب د انګلند سره د افغانستان ټیم روانه ده، څنګه روانه ده او څنګه ګوري څه توقع شته؟
افغانستان په یو بالکم 500 اورونو کې د انګلند ته د 250 او منډو هدف ټاکل دي. دا اوس چې تاسو سره غږیږم ما وښتم اور د راشد خان بالکی او انګلند یو سلو 15 منډې کړې دي او 15 لوبغاړي سړيدي دي. په دې معنی چې د انګلند تقریبا 80% ټیم اوټ دی. 80% ځکه مې چې هغه مهم توپهون کې اوټ شي دي، دا وروسته چې دا توپاچون کې بالران دي، خو انګلند آل راونډران هم لري. نو ک د سې پینزو شپږو یا تو اورونو پوری یو د نور لوبغاړي د انګلند او د افغانستان د ګټي فیصدي لوړی او ک افغانستان د امیج ګټي د لوب ګټي نو دا به په نړیوال جام کې یو غټ تاریخ بدوي وي چې انګلند د کرکټ اختراع کوونکی هیواد بدل کیږي او د تیر 2019 نړیوال جام اتل ټیم د افغانستان به یو اتل ټیم هم مات کړی وي په دغه نړیوال جام کې به خپل لومړی
مړی د خوشاله د خوشاله مورال ندیم لکاري چې دا لوب لکه چې ډیره ښه ده. څو لوبې تر اوسه کړی دي او څو نورې پاتې دي؟
افغانستان دریم لوبه ده، دیلو بکړی دی او په بنگلاديش باندې بیرلې ده، دویم په هند باندې و بیرلې ده. بنگلاديش سره ډیره بل لوبه وکړه او د هند سره ډیره خلوبه لوبه وکړه. خپله معنی چې هند په خپل وطن کې ده، په خپل ازمکه، په خپل خور د خوري کې ده، خپل ننداشانو په وړاندې چلوبېګنو قوي ټیمونه ته پاکستان ته په ډیره اسانه پرون ماته ورکنو. دا وی سره تقریبا 200 او 200 منډو هدف ورته ټاکلې وو. دا غلو بننن لګ نور هم افغانستان خبيټنګ وکړ، په دې معنی چې 200 سرنځه 200 یاده یو غټ هدف نشي کېده په دغه پیچ کې په دغه میدان کې. مګر د انګلند بالرانو ته پکتو د افغانستان ته په هنه ته پکتو ښه هدف دی. البته افغانستان تر 300 پورې هم هدف لړولې شو، مګر په یو حساس وخت کې د حشمت شهیدی او د رحمان الله ګربس چې نن ډیر خپل وکاتیا منډي وکړي، دا به ترمنځ د غلط مفاهیمې لکه بل غرانو چې ته وی په منډو کې رحمان الله ګربز وسدید په احساس واکه د اما غزینه یو ټرننګ پوینټ په کرکټ کې ورته وی د لوبي رخ بدل شو د انګلند په طرف ته نو یو شل دیش رنز افغانستان کم شو کده شل دیش نور رنزونه په دغه هدف باندې چول شوی نو اوس به اټکل د سکیده چې افغانستان د لوبي د ګټلو د اول سر نه د ګټلو چانس به ډیر اټکل کېده
یو بل مثلا د چالت مون کله د لوبي چې ګورو مثلا په هند کې د هند ټیم ته په سرګونو خلک ناشتي او ترانی ورته وی او شوارونه ورکه او چکچکی کې هم د پاکستان ټیم ته د افغانستان ټیم په دسي حالت کې چې افغانستان د ټوله هفته ډیر بد حالت کې او ډیر خلک د هرات زلزلې یا نورو مسایلو د غوړستې 14 نو کې غمګین دي دا څه ډول تاثیر کوي د دې پروګرام
جالبه پښتنه ده بلکې مهمه پښتنه ده د کله چې په هرات کې زلزلہ وشوه افغان لوبغاړو اول کار هم دا وکړ چې هوټل کې سره راټول شي دعا وکړي فاتحه وکړي او مشوره وکړي چې څه کولای شي بل اخر فیصله وکړه چې موږ به فاندایزنګ کوو راشد خان فاندایزنګ شروع کړي چې سبان ډیر زره سلوي زره ډالر راټول کړي محمد نبی سبان بیا زره ډالر راټول کړي راشد خان اعلان وکړ چې د خپل لوب او حق او زحمت به زده زلزلې ځپلو سره مرسته کوم چې سبان ډیر زره ډالر کیږي ان دې دی هغه مورال دا غږ نغه روحي فشار لاندې شول تبيده وطنوالي دي التزام من شي
يعني ډېر جذبه وسره
ډېر جذبه وسره او د ملي روحي خبره مو کړ افغانان په میدان کې شته ډېر کم دي د ملي دل کېږي ځکه د افغانستان د باندې د وټولو سفر امکانات ډېر کم دي وس د خو په پرتله خو د افغانستان زين لوبغاړي د راشد خان په ګډون په هند کې پایپل کې ډېر لوبي دي نو زين هندي مینوال د غیل په اړه هم راځي د افغانستان د لوبډلې تشریف لپاره
مانه نه هانسه په دې امید چې لوب وګټي زر اعظم یو بل خبره مې دونکو ته مانه تاسنه درنو لیدونکو د پاکستان د خوانه د افغان کډوالو د ایستلو د اعلان وروسته په پیښور کې افغان سوداګرو په یو خبري غونډه کې البته د افغان کډوالو او سوداګرو د خوندیتوب غوښتنه کړده زمونږ همکار مسکا صاحب یې راپور لیکلی
په پاکستان کې د لسی زورا حصے د مشتو افغان کډوالو لوري لویو او وړو کاروبارونو د پاکستان په اقتصاد کې ستر رول لوبولی دی
افغانان داسې خلک دي چې یو صادر سره غلی خو وی خپل روزګار برابر کړي که هرڅه کاروباري خلک دي تجارت پیشه خلک دي او پاکستان د پاره په سلو کې او یا اتیا فیصد ګټه رسیدي کدل ته د کورونو کرایه نه دي د بجلی بلونه دي ګیس بلونه دي داسې افغانان شته چې په کور کې 15 کسان یې هغه 15 ګاډي ساتي دا غاډی چې په دې روټ چلیږي دی وو پېټرول خرچا ټیکسي هرڅه دی پاکستان حکومت اړخري
په پېښور پریس کلب کې د افغان سوداګرو او د افغان کډوالو متحده عالی شورا مشرانو په خبري غونډه کې د سبت او ناسبت شوی افغان کډوالو د حقونو د خوندیتوب غوښتنه کړې ده د افغان سوداګرو مشر نقی باچا وای په پاکستان کې سلوې سلنه سوداګري د افغان کډوال لوري کیږي او د پاکستان حکومت باید د افغان کډوالو په ارزښت پوښي
زه قدرته وایم چې په پاکستان کې فل حال پوښ چې څومره انویسټمنټ کړی دی په سلو کې تقریبا سلوې پرسنټ افغانان دي سلويخ پرسنټ متزان سره خپل دا سوچو کچ دغه سلويخ پرسنټ افغانان خپل انویسټمنټ بند کی ته پاکستان به حالت شي یو ته تجارانو د تجارانو چې کوم انویسټمنټ د کوي زمنګ به حالت شي چې موږ به کومه توانو سره مخ شو ځکه دا دوباره د سټل کول دي دا دوباره د وړل دي اکثره خلک کوښښ دا نه وړي کاوی افغانستان ته لاشي بزي یا انډیا ته زي یا ایران ته زي یا دوبه ته زي او چې دا موږ خپل د کوم مال یا کوم پیسې یا کوم پراپرټي ادا منګال ته انتقال نو څنګه چې پاکستان ضربه خوري دا غیپ نیمایي باندې موږ تجاران هم ضربه خوري
د پاکستان او افغانستان د سوداګری شنونکي شاهد حسین وینا ده چې له پختونخوا تر کراچۍ او یا سلنه سوداګری په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د افغانانو لوري کیږي
په خبر نه والا کراچۍ پورې چې کا افغان ترانزیت دی او که پاکستانی پاکستان او د افغانستان په منځ کې بایلیټرل ټریډ دی نو پدې کې اویان 15% سرمایه د افغاني تجارانو ده او افغاني تجاران د روزګار مخکوري دلته چې کوم پاکستانې ډېرې داسې کمپنیانې جوړې دي چې هغه د اړینه کمیشن اخلي او هغه افغانان په هغه کې کاروبار کوي نو په ظاهر هم موږ ته د اکاونټونو کې پیسې دلته ښکاریږي خو موږ کې دا زیات د افغان تاجر وي او هغه خپل کاروبار مخکوري
په ورته وخت کې د پاکستان لخوا د غیر قانوني کډوالو د ایستلو د اعلان څخه وروسته د تورخم د سرحدي چارواکو په وینا د یوې اونۍ راهیسې تر 1500 ډېرې افغان کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې دي، کوم چې د لویو او وړو کاروبارونو څښتنې هم وې.
د افغان کډوالو د خوندیتوب لپاره د نړیوالو ادارو له لوري د غبرګونونو تر څنګ لاریونونه هم شوي دي، خو بیا هم د پاکستان د دولت لخوا د کډوالو د شړلو په اړه شوې پرېکړه نه ده بدله شوې، او دا چې په نومبر میاشت کې به دغو کډوالو سره څه چلند کېږي وخت به یې معلومه کړي. مستصفه پای امریکا غږ پېښور.
پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته رسو. درنو لیدونکو، دری خبرونه پیلیږي او زمونږ همکار محمد احمدی صاحب سټوډیو ته راغلی جزئیات به وړاندې کی. احمدی صاحب، ستړي مشي تاسو لیدونکو ته څلرې مهرباني.
سلام آقای، شما خسته نباشین. فقط لحظات بعد برنامه دری شروع میشه. خبرهای افغانستان، جهان، بحران شرق میانه هم در صدر خبرهاست. با ما همراه باشین تا لحظات بعد که برنامه شروع میشه.